ترمانه کوم احمد صاحب دوستانو په کابل کې د سهار اته بجې سوید ازادي رادیو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پایل پرچم توالي راپور اوریدلی سي. د کندهار د ارغستان ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې به هم واوري، نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې، په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت او د کاناډا سفارت په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د سولې د پروسې په زیان وبلل. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د هوا د لګېدو له امله یوه ښځه او 15 ماشومان وژل شوي دي، او ایران ظاهرا د هغه غېږ نیونکي د اعترافاتو ویډیو خپره کړې چې په اعدام محکوم شوی دی. د خبرونو تفصیل، په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت او د کاناډا سفارت په دې هیواد کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د سولې د پروسې په زیان وبلل. دوی په یو ګډ بیان کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی ویلي، د افغانستان شخړه له پوځي لارې نسي حلېدلی او د تاوتریخوالي نه منونکی لوړ حد د سولې له بامفهومه پروسې او د ملګرو ملتونو د منشور له اصولو سره په ټکر کې دی. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتولو افغان حکومت، امریکایي چارواکو او نورو سازمانونو هم انتقاد کړی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد پرون په لغمان کې وویل د سولې پر روانو حساسو شرایطو کې جګړه نور هم زیاته شوې ده. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د هوا د لګېدو له امله یوه ښځه او 15 ماشومان وژل شوي. د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوا پرون یک شنبه پر یوه کور لګېدلی دی.
دې پیښه کې 15 ماشومان او یو مېرمن شهیدان شوي دي او څلور نور ماشومان زخمیان دي چې عمرونه د 2-3 کلونو پورې دي.
شغله خوګنی وای معلومه نه ده چې دغه هاوند چا له خوا توغول سوی، خو د پیښې په وخت کې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ وسلواله شخړه روانه وه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د جمهور ریاست لومړی مرستیال وای د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خوانی مشر کرام الدین کریم دی ځان په محکمه کې بے ګناه ثابت کړي، نه په خپل کلی کې. امرالله صالح تیر شپه د ټولو نیوز جوړ شوی بحث وویل د هیڅ کله د دې پلوین نه کوي چې شغله کرام ته له قانون د تیښتې لار برابر شي.
دوسیه ډیره شرمونکې ده. اوس ښاغلی کرام وایي چې دا دروغ دي. زه نشم کولی چې ستا په کلي کې دا دروغ ثابت کړم، خو راشه د محکمې د ملي شاته ودرېږه او دا تورونه دروغ ثابت کړه. په هغه بڼه چې موږ لاړو د ده پر خلاف مو عملیات وکړل د بحث وړ موضوع ده.
د کرام الدین کریم د نیولو لپاره دوی ونې د مخه په پنجشیر ولایت کې پیل شوی عملیات به نتیجې پای ته ورسېدل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خوانی مشر کرام الدین کریم چې له 100 میاشتو په پنجشیر کې د خلکو له نظر پټ وو، تیر جمعه په عام محضر کې راڅرګند سو او ویل پر د لګېدلې تورونه سیاسي انګیزه لري. د افغان ښځینه فوټبالرانو د جنسي ځورونې د تور تر لګېدو وروسته د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا ورزشي محکمې ښاغلی کریم د ټول عمر لپاره د ورزش له اړوندو فعالیتونو منع کړ. ایران ظاهرا د هغه غېږ نیونکي د اعترافاتو ویډیو خپره کړې چې په اعدام محکوم شوی دی. پر دغې سزا د بشري حقونو ملاتړو ډلو او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ انتقاد کړی. نوید افکاری د ایران له دولتي ټلویزیون څخه په خپره کړې ویډیو کې وایي یو کس یې په چړې وهلی. اعتراف او وشتکلن افکاری د فشار په نتیجه کې کړه ده. خو په ټولنیزو رسنیو کې په بل خبره سوی ژغیز پیغام کې افکاری ویلي چې دغه ناسم اعتراف ته مجبور کړای شوی دی. افکاری په 2013 میلادي کال کې په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د امنیتي مامور د وژنې په تور دوه واری په اعدام محکوم شو. بریتانیا وایي په یوه ورځ د کورونا وایروس نږدې 3000 مثبتې پیښې ثبت کړي چې دا لمې میاشتې تر ټولو لوړ شمیر دی. له دې سره د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په بریتانیا کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې 3,46,515 ته ورسېدې. په بریتانیا کې په کورونا وایروس یا کووید-19 ناروغۍ د مړو شمیر تر 1,46,500 زیات دی. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر 28 میلیونو ته نږدې شوی دی. او د جرمني په فریدنبرګ ښارګوټي کې یو کورنۍ سپی خپل خاوند له مرګ څخه وژغوره، خو خپله د اور د لمبو خوراک سو. پولیسو پرون یکشنبه د دې قضیې په اړه وویل د کور پر خاوند تر پخلي وروسته خوب غلبه وکړه، خو د بې احتیاطۍ له کبله په کور کې اور بل سو. د شپې یوه بجه وه، سپی د وضعیت په کتلو په غپا خپل 43 کلن خاوند له خوبه راویښ کړ. کله چې سړی دا حالت ولید، ځان یې د کور له کړکۍ لاندې وغورځوه، خو وفادار سپی په کور کې دننه د اور د لمبو خوراک سو. د جرمني خبري اژانس په حواله دغه کس په روغتون کې دی او ټپونه یې ژور دي. دوستانو، د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سئ، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. د ولسمشر لمړی مرستیال امر الله صالح د بین الافغاني خبرو پر مهال تر ټولو مهمه موضوع سولې ته د طالبانو ژمنتیا ګڼي.
مهمترین موضوع بر ما است که اینمی نشست که اینمی جاست پس از سال هم امکان پذیر باشه.
د کندهار د ارغستان ولسوالۍ شاوخوا لارو کې ماینونه او د خلکو ستونزې.
کلچکان ټول پټاو سوي دي. د خلکو رفت آمد د یو کلي تر بل کلي پورې مشکل دی. کلینیک مې بند دی. د شاوخوا د ولسوالۍ مې محاصره ده. هیڅ څوک د خپل کور څخه د باندې نشي وتلی.
د سپتمبر 8 د پاکې هوا د نړیوال ورځې په مناسبت د کابل شاریانو شکایتونه.
موټر ډېر زیات شي بل د 200 طرف ته چې دا کمی بټیګان د دې الودګډي رزیت د کابل ماحول ډېر زیات خراب کړي.
د بیلاروس د مظاهرو په وروستي حالات به مهم خبر کو او په دوه منیمه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. د انصاف پلټه کې او ورک عزیزان. د افغانستان د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې له طالبانو سره د سولې خبرو په پیلېدو سره به د دولت مرکزي پلاوی پر اور باندې ټینګار وکړي. تر اوسه په دوحې کې د بین الافغاني خبرو دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو د جمهور ریاست لمړی مرستیال وایي د حکومت مذاکره کوونکي ډله هغه وخت دوحې ته سفر کوي چې لمړی د قطر حکومت د طالبانو د هیئت د چمتووالي ډاډ ورکړي. امر الله صالح تېره شپه له تلو نیوز سره په خبرو کې دا هم وویل چې حکومت له تېرې جمعې قطر ته د تګ لپاره خپل ډله چمتو کړې ده. دا څرګندونې داسې مالکیږي چې د طالبانو په مذاکره کوونکي ډله کې د اختلافاتو موضوع توده سوې ده. سلام محمد صالح راپور لري.
د جمهور ریاست لمړی مرستیال ډاډ ورکوي چې د حکومت مذاکره کوونکي ډله هر شیبه چمتو ده د افغانانو په خپل منځي مذاکرو کې د ګډون لپاره قطر ته لاړ شي. خو امر الله صالح برای رابلل سوي بحث ته وویل ستونزه د طالبانو په مذاکره کوونکي ډله کې ده چې تر اوسه دغو مذاکرو ته چمتو سوي نه ده.
په عام اصطلاح توپ د طالبانو په میدان کې دی. هر وخت چې د طالبانو پلاوی قطر ته ورسیږي او د قطر حکومت ډاډ راکړي چې د طالبانو پلاوی خبرو ته لازم چمتووالی لري، زموږ پلاوی تګ ته چمتو دی.
ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو په مذاکره کوونکي ډله کې وروستي بدلونونه د ځینو اختلافاتو ښکارندوی کوي چې پاکستان ته د طالبانو د یوه هیئت تر سفر وروسته اعلانېږي. طالبانو د شنبه په ورځ مولوي عبدالحکیم حقانی د خپلې مذاکره کوونکي ډلې نوی مشر عباس ستانکزی، د دې ډلې مرستیال او محمد نعیم وردک په خطر کې د سیاسي دفتر د نیوی ویان په توګه اعلان کړل. مخکې ویل کېدل چې عباس ستانکزی به د مذاکره کوونکي ډلې مشر وي. د سولې بین الافغاني خبرې چې د مارچ میاشتې 10 ته پلان شوې وې، د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله وځنډېدې. اوس چې د بندیانو تبادله بشپړه شوې، لا هم دقیق معلومه نه ده چې د افغانانو خپل منځي مذاکرې به کله پیلېږي او څومره وخت به دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نیوی ویان محمد نعیم وردک تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دی هم نه پوهېږي چې مذاکرې به مشخصا کله پیلېږي. د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح وویل حکومت د سولې مذاکرې په اونیو یا میاشتو پورې نه منحصر کوي.
موږ مذاکرې په اونیو، میاشتو او ورځو پورې نه مقیدوو. زموږ د عزت بحث دی. که مذاکرې د باعزت سولې سبب کیږي، په یوه ورځ مخته ځو. که موده وغځېده، موږ د چا مهالویش پر ځان نشو تپلی. موږ ته مهمه موضوع دا ده. دا بحث چې تاسو اوس دلته جوړ کړی تر سولې وروسته هم امکان لري.
د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د ژر پیل په هدف د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم قطر ته تللی دی.
دوستان و موردل چې په افغانستان کې د سول احتمالي سولې د راتلو په اړه بحثونه تاوده دي، خو هاخوا د کندهار د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې طالبانو پرې لارې بندې کړې دي، اوس نه درمل لري او نه خواړه. د دوی په وینا له یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو د ارغستان ولسوالۍ پر عمومي او فرعي لارو ماینونه شخ کړي دي. د دې ولسوالۍ د خلکو ستونزو ته صادق رښتینې کتنه کړې ده، راپور یې چمتو کړی.
د کندهار د ارغستان ولسوالۍ قومي مشر حاجي محمد او تازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د تیرې یوې میاشتې راهیسې د دې ولسوالۍ عمومي او فرعي لارې په ماینونو بندې کړې، پلچکونه یې په بمونو الوزولي، یوازنی روغتیایي مرکز هم تړل شوی او د کلو ترمنځ خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي.
ارغستان کې عمومي روډ بند دی، پلچکان یې ټول پټاو شوي دي، د خلکو رفت آمد د یوه کلي څخه تر بل کلي پورې مشکل دی، کلینیک مې بند دی، پاکټ ګولۍ هم نه پیدا کېږي په منطقه کې، په کلینیک مریضان نشي ورتلای بیچارهګان. څه شاوخوا د ولسوالۍ مې محاصره ده، بیا په دوه کیلومتره کې مې ولسوالۍ ټوله محاصره ده، هیڅوک د خپل کور څخه د باندې نشي وتلی.
حاجي محمد داوود وایي د ارغستان او کندهار ښار ترمنځ د زابل ولایت په مربوطاتو کې یوازې یوه خامه فرعي لار پرانستې ده چې د اوږد واټن او خراب وضعیت له امله خلک ورباندې تګ راتګ ته زړه نه ښه کوي. د نوموړي په وینا په دغه ولسوالۍ کې د انارو فصل حاصل ته رسېدلی، خو د لارو د محاصرې له امله خلک خپل د باغونو حاصلات نسي ټولولی.
ولس و دغه ته د امید و هیله چې اچولې ده، د اولاد یو ګله روړۍ چې پیدا کوي هغه هم دغه انارو په باغداري په دغه باندې پیدا کوي. هغه چې لارې بندې وي، انار محالت په باغونو کې وراسته شي، څوک یې مارکیټ ته رسولی نه شي، د هغوی بند څه ژوند وي، تاسې خپله مسؤلیت.
بل خوا د کندهار د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ارغستان ولسوالۍ کې د ملکي خلکو پر مخ د لارو د تړل کېدو په اړه اندېښنه ښیي. د دغه کمیسیون د ملکي وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر نعمت الله حسنی ازادي راډیو ته وویل په روانه میاشت کې په ارغستان ولسوالۍ کې په افسر ډول هر ورځ پر ملکي خلکو دوه تر درې پورې د سړک غاړې ماین چاودنې سوي.
په لویو لارو کې د شخصو ماینونو وضعیت دی چې حتی تر دې پورې چې د ولسوالۍ څخه بیا تر مرکز کندهار پورې یا خپل د کلو څخه د ولسوالۍ تر مرکز پورې د خلکو راتګ یعنی ډېر ستونزمن دی. بغیر چې رسمي لارو کې ماینونه شخص شوي دي، حتی په کلیوالي لارو سیمو کې هم ماینونه شخص شوي دي. تر دې پورې چې د وینې یوې ورځې کې څلور پنځه چاودنې هلته سوي دي، داسې ورځ راغلې ده. خو حتی موږ د تناسب په لحاظ باندې یعنې په ارغستان کې هر ورځ دوې درې چاودنې کېږي. د افغانستان د بشر حقوقو کمیسیون په دې اړه باندې ډېر خواشیني څرګندوي او اندېښمن دي چې ورځ تر بلې ملکي تلفات او ارقام په دې سیمه کې ډېریږي.
د کندهار ولایتي چارواکي هم مني چې د ارغستان ولسوالۍ عمومي لار د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له امله تړل شوې ده. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل د ولایتي ادارې لومړیتوب دا دی چې د امنیتي ځواکونو سره په همغږي د غستونز حل کړي.
په دې برخه کې ولایتي ادارې د خپل لومړیتوب ټاکلې دي. د ارغستان ولسوالۍ ولسونو ته هم د ولایتي ادارې ډاډ او اطمینان داري چې تاسو د فرعي لارو پر سر باندې چې کله رفت آمد کوي، دښمن اوس د یو نوي تاکتیک څخه استفاده کوي، د سړک غاړې ماینونه چې یوازې قربانیان هم ولسونه دي، تاسو د هغو سره لږ متوجه اوسئ، هغوی ته احتیاط کوئ. نور د دوی ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په هره برخه کې په هره سیمه کې د دوی په چوپړ کې دي او انشاءالله د خپل سر په قربانۍ باندې به د دوی امنیت تامین کړي.
د وروستیو راپورونو پر بنسټ په روانه میاشت کې په ارغستان ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنو له امله شاوخوا دی شملکي او نظامي کسانو ته مرګ ژوبلا وشته. بلخوا وسلوال طالبان هم مني چې د یو تکتیک له مخې د ارغستان ولسوالۍ عمومي لارې تړلې. د دغه ډلې ویان قاری یوسف احمدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاره به تر نامعلوم وخت دوام وکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو ته ماښام تر وو بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږ نوی او د افم پر سلا شهر 15 صفه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. د سپتمبر 8 د پاکي هوا د ورځ په نامه نومول شوی ده. د افغانستان د امیرختیا وزارت وایي د چاپیریال د اصول د نه مراعاتولو له امله د دغه هیواد د لویو ښارونو هوا دومره ککړ شوی چې ډیری خلک په بیلابیلو مرګونو ناروغیو اخته کړي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره هم د منی چې د چاپیریال ککړتیا په لویو ښارونو کې ډیر ستونزې راولاړې کړي. خدای اداره هم هڅه کوي چې زیانونه یې راکم کړي. تفصیل د خر محمد سین په راپور کې اورو.
په افغانستان کې د سپتمبر 8 د پاکې هوا په نامه نومول شوې ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د دغه هیواد د لویو ښارونو اوسیدونکي د هوا له ککړتیا شکایت کوي. متی ولا او عبدالبصیر آزادي راډیو ته وویل
نا وخت چې شي الودګي او ګرد غبار ډیر زیات په کابل کې موټر هم ډیر زیات شي او بل د دیسو طرف ته چې دا کمی بټی غان د دې الودګي ډیر زیات د کابل ماحول ډیر زیات خراب کړي.
دوړې دی او دا خاورې دی په باران او شي خټي او شي باران وڅي بس بیا نو دوړې دا اوس ګورستنم ګډ ورده کابل خار کې ګاډي چلو بد دوړې ډیر پازاب دي.
د چارو په هان وای د ونو زنګلونو او شنو ساحو لمنځه تلل د هوا د ککړتیا ستر لاملونه دي. میرویس خوګیانی آزادی راډیو ته وویل
ځنګلونه په افغانستان کې یو طبیعي نعمت دی. کله چې دلته د انسان مداخله پکې رامنځته شي او هغه د ضرورت وړ ونی ووي کاربن ډای اکساید نه تصفیه کیږي او اکسیجن آزاد هوا ته نه ځي چې هوا ککړیږي. دا ډیر زیات د اندېښنې وړ خبره ده او په خصوص په اورسپاتو هیوادونو کې لکه په افغانستان کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ککړه هوا د سرطان، نری رنځ، د زړه، د پوستکي او داسې نورو ناروغیو لامل کیږي. د دغه وزارت د بیان مرستې نورالله ترکی آزادی راډیو ته وویل
کوم خارونو کې چې هوا ککړه وي په موږ خارونو کې ناروغي زیاتې پیدا کیږي چې پندیس اس نړیوال روغتیا سازمان دا وښودل چې په هیواد کې ډیر سلنه دغه د پوستکي سرطان ناروغي پیدا کوي او درې څلوېښت سلنه نور ناروغي دغه ککړیا واڅخه رامنځته کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي د افغانستان د خارونو د چاپیریال او پتیره د هوا ککړتیا په یوه ملي ستونزې اوختیا او دولت هسي تیزی کړي چې کمولو ته تخنیکی تدابیر پراخ کړي. دغه ادارې د عامه اړیکو مسؤل محمد قاسم رحیمی آزادی راډیو ته وویل
مقررات پس از عملهای حقوقی و قانونی که در این زمینه وجود داشت
په دې برخه کې کوم مقرره او کړنلارې موجود وي د هغوی نیمګړتیاو په کتو تعدیل شوي. سکل په ټولو لوړپوړو ودانیو او تصدیو کې د هوا فلتر کوونکي وسایل به نصب شي. زموږ د ادارې په لټون کې به د ښار په ټولو ساحو کې وساري او د شرکتونو ودانیو مالکان مکلف دي چې مقرره عملي کړي.
ښاغلی رحیمی وویل د چاپ ریال د تنظیمولو او د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره له سو وزارتونو جوړه یو صلاحیت لرونکي کمیټه په کار بوخته ده. د هوا د ککړتیا لاملونه جګړې، د نفوس زیاتوالی، مهاجرتونه، بیوزلی، پرته له پلانه د ودانیو پراختیا او داسې نور په ګوته کړل.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
اسمه مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفا او اف ام 0.15 صفا.
وسم ورزو روزګان ولایت چې په مرکز ترینکوټ کې ډیری ماشومان د دې پرځای چې شوانځوي ته ولاړ سي ل خپل کورنۍ په پټه غیر اخلاقي فلمونه او یا هم جګړې سریالونه ګوري. ل ترینکوټ څخه د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت هغه هنري چوک ته ورغلی چې ماشومان پکې دغه فلمونه ګوري. راپور به په کډه وورو.
دا کوم سینما او یا هم هوټل نه دی، بلکې په ترینکوټ ښار کې د هنر په نوم چوک دی چې په لیدو به مو یې سمدستي ذهن ته د ماشومانو د روزنې یو مرکز دریاد سي. خو د غټو غټو ټلویزیونو په لیدو سره به مو بیا ذهن ته بل څه راځي او یوه لویه سینما به دریاد سي. د هنر په نوم په دې چوک او یا هم څلورلاري کې په ښکاره توګه غیر اخلاقي فلمونه او جګړې سریالونه کتل کیږي. 12 کلن میرزا محمد او 14 کلن شاولی د هغه ماشومانو لړل دي چې له کوره د شونځي او مدرسې ویلو په مخ راوتلي خو دلته فلمونه او سریالونه ته ناستي.
کوم سریال ګوري؟
سردار.
د سردار په سریال کې څه سیټه کیسه را تکوالای شي
جنگ د جنگ سی قاعده د غلو کیسه او دې پاتم سیم کې هم دلې ته تو سنټر وایم سټه چلالم او دلم کاټ ماس مو راچو سو دني عربی ناتونه بس زم د تر دې راز سار راس بیا د مزګار او تنه سي نذیر بیا کوټه ته سبق په خاطر اسې دې دلته نه
دا فلم او سیریال پلورون کې هم د امنی چې ډیر مشتریانې ماشومان دي د نونس کلن عبدالرشید چې د 2 متر په اندازه یو تلویزیون مخې ته ولاړ دی او د درې د مرچل په نوم جګړې سیریال په کښې کې لیدو ته چمتو کوي شاوخوا یې ترې ګڼ ماشومان راتاو دي نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان ډیر جګړې سیریالونه ګوري عبدالرشید دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشومان نه یوازې دا چې دلته دغه سریالونه او فلمونه ګوري بلکې کورونو ته یې هم له ځانه سره وړي خو اوس پوښتنه دا ده چې دغه فلمونه او جګړیز سریالونه د ماشومانو پر ذهنونو څه اغېزې درلودلی سي دا پوښتنه مې د روانشناس او ارواپوه حبیب دانشیار څخه وکړه
نو دا ډېر بد تاثیر لري اکثریت جنایي کارو ته چې به یې مخ کوي خرابو لارو ته ځي اکثریت تاثیرات به همدغه وي چې د کورنۍ نه یې زده کوي او د میډیا نه یې زده کوي نو ډېر بد تاثیر لري په ماشومانو باندې چې په آینده کښې ذهني ستونزې د ډېرې لپاره پیدا کېږي ډپرېشن ورته پیدا کېږي وسواس ورته پیدا کېږي
د ده په خبره چې د ماشومانو هڅول دې فلمونو ته له ټولنې سره په ښکاره توګه دښمني ده ښاغلی دانشیار وایي نړیواله ټولنه او دولت له کلونو راهیسې پر دې کار کوي او په میلیونونو ډالر لګوي چې ماشومان زده کړې وکړي او سوله ییز فکر ولري د اروزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم دا مني خو وایي چې دوی یاد د فلم پلورونکو ته روزنیز ورکشاپ ورکړي او هغوی ته یې په دې اړه لارښوونې کړې دي د یادې ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دوی به دا موضوع بیا وڅېړي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وکړي
دې ورکشاپ مو ورته ورکړی دی سیمینار مو ورکړی دی د دغو فلمو د مخنیوي لپاره مو مجلس ورسره کړی دی په فرهنګي برخه کښې مو دوی ته معلومات ورکړي دي که چېرې دا در باندې ثبوت شي د بل وخت لپاره نو بیا هغه ستاسیستان تړل کېږي دغه څخه وروسته دغه دغه جزا درکول کېږي یو په دې شي مو ډېر تاکید کړی دی بل پر دغه بربنډو فلمونه مو ورته ویل دي که چېرې دا در سره پیدا شي هم تاسې ته جزا درکول کېږي قانون هم تړل کېږي او یو هغه تبلیغاتي شان دي که چېرې دا در سره ګرځي
له دې ټولو سره سره د اروزګان ولایت امنیتي مسؤلین هم دا موضوع تاییدوي او وایي چې د دغه څه مخه یې له دې وړاندې هم نیولې وه او اوس یو ځل بیا ونیسي د اروزګان ولایت امنیت قومندان شفیق الله سهار بیا دغه راز پر پلورونو او کورنۍ غږ وکړ چې د خپلو ماشومانو څارنه وکړي شریف الله شرافت ازادي راډیو اروزګان
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadiradio
زموږ شخله ازادي راډیو اوري او اوس به اجمل اندرت وایي چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي
داسې وخت چې په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت د مرکچیانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو پیل تر بل هر وخت رانږدې شوی د نړۍ یو شمیر مشهورو ورځپاڼو د هغه افغان ښځو پر اندېښنو لیکنې خپرې کړي چې په افغانستان کې په ډیر زیار ترلاسه کړو خپلو بریاوو ته لري د نرواکۍ پر ضد مبارزه او له طالبانو بده ویره دا د نیویارک ټایمز مجلې د یوې تازه لیکنې سرلیک دی د لیکنې لیکوال وایي د هغو افغان ښځو یو نوی نسل چې د کار کولو روحیې سره رالوی شوی ویره لري چې که د خبرو په ترڅ کې طالبان بیرته راستانه شي د دوی به ټول هغه څه له لاسه ووځي چې لپاره یې مبارزه کړي ورځپاڼې په دې لیکنه کې د څلورو افغان ښځو د ژوند کیسې کړي چې د ټولنې په جلا جلا برخو کې فعالې دي په دې کې د یوې حکومتي چارواکي ګیسو یاري د یوې ممثلې حسیبه ابراهیمي د یوې سیاستوالې ریحانه آزاد او یوې ژورنالیستې نرګس هورخش د تیرو څو کلونو هڅې او خواري یادې شوي چې په خپلو اړوند برخو کې کړي د دې څلور وړو افغان میرمنو کیسې په دې راڅرخي چې د افغانستان په ټولنه کې د خپلو کارونو د پرمخ بیولو لپاره له څومره دودیزو او عنعنوي ستونزو او ننګونو تیرې شوي هیرالډ ورځپاڼې د دې ورځپاڼې د بهرنیو مسلو د ایډیټر ډیوډ پراټ یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک دی د پام وړ میرمنې چې له طالبانو سره خبرې کوي لیکوال په دې لیکنه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې د تیرو څو کلونو بریاوې یادې کړې او د بیلګې په توګه یې د افغانستان په تذکیرو کې د مور د نوم د لیکلو په اړه وروستۍ وړاندې شوې طرحې ته اشاره کړې چې اوس باید د دې هیواد د ملي شورا لخوا تصویب شي. لیکوال د خپلې لیکنې په یوه برخه کې پوښتنه کوي چې د افغانستان د حکومت په یو ویش کسیز مرکچي ټیم کې شامل 15 افغان میرمنې به چې کله قطر کې د طالبانو سره د خبرو میز ته کښېني له څه ننګونو سره مخ وي. لیکنه د مرکچي ټیم د یوې غړې فوزیه کوفي له خولې وایي طالبان باید پوه شي چې دوی له یو نوي افغانستان سره مخ دي چې دوی باید پکې ژوند کول زده کړي. لیکوال د افغان حکومت د مرکچی پلاوی د یوې بلې غړې فاطمه ګیلانی خبرې رانقلوي چې وایي په افغانستان کې هر ښځه ویره لري. د میرمن ګیلانی په وینا کله هم چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغلی ښځې دردولي. لیکوال همدارنګه په بین الافغاني خبرو کې د درې نورو ښځینه مرکچیانو حبیبه سرابي، شهلا فرید او شریفه زرمتی یادونه کوي او د لیکنې په پای کې وایي که څه هم تر اوسه خبرې نه دي پیل شوي خو که کله هم پیل شي د دې 15 ښځو پر اوږو به درون مسؤلیت بار وي.
وسمه نړیواله موضوع په بیلاروس کې د مظاهرو پر مهال په لسګونو کسان نیول شوي دي. په دې هیواد کې پرون هم له واک څخه د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د لیرې کېدو لپاره په لسګونو زره کسان په مظاهرو راووتل. په پلازمینه مینسک کې پرون امنیتي تدابیر ډېر جدي وو. سلی محمد سلی نور تفصیل راکوي.
د بیلاروس د پلازمینې مینسک د پرونیو مظاهرو په ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې د خلکو پراخې ډلې راوتلې. ژوندۍ د وی بیلاروس شرم د وی شرم شعارونه ورکوي. دوی سره او سپین بیرغونه او بنرونه چې د اپوزیسیون په سیمبول بدل شوي او چارواکو بندیز ورباندې لګولی له ځانونو سره لیږدول. یوه ډله مظاهرهچیانو د جمهوري ریاست مخې ته لاریون وکړ. شاوخوا یې امنیتي ځواکونه له اوبو شیندونکو ټانکونو سره ولاړ وو. په مینسک کې د ازادي راډیو خبریال راپور ورکړ چې په دغه ښار کې په لسګونو مظاهره چان نیول شوي او په لویدیز ښار هرودنا او ختیز ښار ماهیلیو کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ اخو ډب سوی دی. په جنوبي ښار هومیل کې هم مظاهرې وې. پرون د مظاهرو پر 9 ورځ پولیسو د مینسک د ځینو حکومتي او تاریخي ودانیو شاوخوا اغزن سیم او موانع درولې وو. د ښار په څو برخو کې زغروال وسایط هم تر سترګو کېدل. تر مظاهرو مخکې امنیتي ځواکونو په غیر مجاز مظاهرو کې د ګډون په صورت کې د مظاهره چانو د ځپلو خبرداری ورکړی وو. د بیلاروس د اپوزیسیون عمده مشره سویتلانا تسیخانوفسکایا پرون له لیتوانیا په یو ویډیوي پیغام کې وویل هیواد یې په ژور سیاسي بحران کې کښېوتلی دی.
ډېره هیله من یم چې ژر بیلاروس ته د ستنېدو فرصت ولرو. زړه مې ډېر غواړي. غواړو یو موټی یو.
میرمن تسیخانوفسکایا زیاته کړه د بیلاروس وګړي نور پر اوسنی حکومت باور نه کوي. الکساندر لوکاشینکو چې له 16 کلونو راهیسې د بیلاروس ولسمشر دی د اپوزیسیون له مشرانو سره له خبرو ډډه کړې او له سره د ولسمشرۍ د ټاکنو د ترسره کېدو مخالفت یې هم کړی دی. د ادعا لري چې د اګست 9 د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د 80% رایو په خپلولو سره بریالی شوی خو د هغه مخالفان او څارونکي وایي په دغو ټاکنو کې درغلي شوې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
زه عبدالاحد د میوند ولسوالۍ سره ستاسو د ټلیفون په لیکه یم. زه د معاهدینو د ریاست مشرتابه څخه دا زما هیله ده د کندهار د ریاست څخه تاسو ولې د معاهدینو په هکله هېڅ کوم پیشنهاد مو نه دی کړی؟ دا 2 او 3 کېږي زموږ حق نه راکوي. نو دا به څو در سو موږ داسې کوو چې وس وایي نن لاسه سبا راسه نن لاسه سبا راسه. یو آنی حق خبره نه راته کوي چې موږ ووایو چې موږ د دوی په خبره باندې ولاړسو. نو زما د لوړ مقامات دا هیله او اردو ده چې په دغه باب موږ سره کومک وکړي. موږ یو ډېر ستړي خلک یو. مایبین وروره د جنګ مایبین یو د جنګ په جنګ کې مایبین شوي یو. افغانستان کې مو خدمت کړی دی. نو هیله ده چې زموږ سره وروره همکاري وکړي په دغه حقله.
ازادي راډیو
میرویس اخلاقی د هلمند سره دا پیغام شریکوم په هلمند کې چې کوم د واکسین ټیمونه دي ځکه پرون هم په واشیر کې یوه بله پیښه ترسره ده د ګزان پر برابر ده مثبته پیښه ده نو دا په هلمند کې دولس پیښې ثبتوي دي په دا نږدې وخت کې نو هلمند د واکسین د ټیمونو څخه زموږ دا یو غوښتنه ده چې باکې موږ عامه پوهاوی اوله پیل کړو او د پیره هدف پورې دا واکسینان ستاران چې دي یو کور پرېږدي یو کور ته یې ورکوي نو دا د دې لپاره ښه نه ده باچې د یو ځانګړی حیات ځان سره ولري باچې هغه کور ته کور وګرځي نو دغه زموږ یو غټه ستونزه ده په واشیر کې اکثره تر ډېره هدف پورې طالبان پرېږدي نو هیله مانیم د دې هم غوښتنه ده چې باچې د واکسین دوه ساعت کې هر ماشوم د هر ځای استعمال کړي
ستاسې پیغام ستاسې نظر.